یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری مجلې ته موزنور یاسنوري هر کله کوم. د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي روسي څرګندونه چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووزي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې. وایس برمک چې نوی د کورنیو چارو وزارت لپاره وزیر ټاکل شوی دی وایي په دې وزارت کې به جدي اصلاحات رامنځته کوي. پر دغو موضوعاتو سربیره ځینې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د بلخ د والي عطا نور د کسانو او د دې ولایت دولتي شورا د غړي آصف ممن ترمنځ په بیګانه شخړه کې لږ تر لږه دوه کسان وچل شوي او دوه نور ژوبل دي. د جوزجان ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ نور الحق چې په جابر مشهورو د خپلو کسانو لخوا وچل شوی دی. او د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران به په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. د خبرونو تفصیل. تازه رپورټونه وایي چې د بلخ د والي عطا نور د کسانو او د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد ترمنس د بیگانه شخړې له امله دوه کسان وچل شوي او دوه نور ژوبل دي. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی چې د والي عطا نور له سختو منتقدانو څخه د تېر شپه د مزار په هوایي ډګر ونیول شو. محمد آصف محمد له کابله د راستنېدو پر مهال د مزار په مولانا هوایي ډګر کې د والي عطا نور د کسانو لخوا بیرته بیول شوی دی. وروسته رپورټونه وایي چې نوموړی اوس د ملي امنیت ریاست ته سپارل شوی. د بلخ د امنیت قمندان سید کمال سعادت وایي چې ښاغلی محمد د کورنیو چارو د وزارت د غوښتنې پر اساس دوی غوښتل چې بیرته کابل ته واستوي، خو د عطا محمد نور کسانو د دوی مخه ونیوله. آصف محمد مخکې په قراردادونو کې په درغلیو تورن شوی و، خو نوموړي تر اوسه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. آصف محمد یوه اونۍ مخکې ویلو چې پایتخت کابل ته راغلی چې د والي عطا نور خلاف اسناد څارنوالۍ ته وسپاري. هغه د بلخ والي په اداري فساد او خپلوالۍ پالنې تورن کړی دی. د جوزجان ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ نور الحق چې په جابر مشهورو د خپلو کسانو لخوا وژل شوی دی. د قوشتېپه ولسوال امین الله امین نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې قمندان جابر تېره شپه د خپلو ملګرو لخوا د مخالفت په سبب وژل شوی. د ولسوال امین په خبر قمندان جابر چې په شیربیک سیمه کې فعالیت کوي غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای شي. ویل کېږي هغه له داعش ډلې سره تماس هم نیولی و، خو ملګري پرې پوه شوي وو او هغه یې وواژه. د غور ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې یو موټر سایکل سپرو وسلوالو د یو مرستندوی ادارې درې کارکوونکي پکې وژلي دي. دغه پیښه پرون د شمه هغه وخت وشوه چې د سی آر اس اس مرستندوی ادارې کارکوونکي د خپل کار په لور روانو. د والي وان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته ویل
محلی اداره پولیسو او کشفی ادارو تا لارښوونه کړې چې د پیښه د څېړنې په اړه قانوني اقدامات وکړي، د پیښه عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
سی آر اس اداره د روغتیا، کرنې او پوهنې په برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. حسن روحانی نن پارلمان ته ویل د بندیزونو او ګواښونو ناکامه تګلاره د دې سبب شوه چې د امریکا پخوانۍ اداره له ایران سره خبرو ته کینوي. روحانی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تورنه کړه چې د ده په خبره نړۍ ته وښوده چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې یو ښه شریک نه و. ولسمشر ټرمپ بیا د روانې اګست میاشت په لومړیو کې یو ځل بیا له ایران سره اټومي موافقه خرابه معامله وبلله او تهران تورن کړ چې د دې موافقې له روحیې سره سم چلند نه کوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوې بمی چاودنه کې شپږ ملیشه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ملیشه سرتیرو په موټر د برید پرون شوی دی. د کوټې د دولتي ملیشو ویان خانواسي ویلي چې چاودنه درنه وه او د ملیشه سرتیرو موټر یې په بشپړه توګه له منځه وړی دی. د فرانسې خبري اژانس لیکلی چې د بلوچ ازادي غوښتونکي پوسټونه یو سازمان له دوی سره اړیکه نیولې او د یادې بمی چاودنې مسؤلیت یې پر غاړه اخیسته دی. په دې سیمه کې په درې ورځو کې دا درېمه حمله ده چې دولتي ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. او شمالي کوریا خپل پوز تنن د تیارسي امر کړی، خو ویلي دي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګوامس ټاپو باندې د هر ډول راکټ وشتلو پلان زندوي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا له لوري په امریکا د راکټ توغول کېدای شي ژر د جګړې د پیل سبب شي، شمالي کوریا خپل پوسټ د تیارسي امر کړی خو د راکټ د ویشتلو اجازه نه ده ورکړې. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس په اعلامیه کې راغلي چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون خپل پوسټ امر کړی چې راکټي حملې ته دی تیار اوسي، خو دا ټینګار هم کړی دی چې اوس په پام کې لري تر یو وخته د واشنگټن چلند وڅاري. د شمالي کوریا رهبر ویلي لومړی امریکا ځینې ستراتیژیک اټومي تجهیزات موږ ته نږدې راوړي، او که واشنگټن په رښتیا د کوریا ټاپو وزمې د لانجې هواري او د پوځي ګواښ د کمولو لټه غواړي، په لټه کې وي، باید په عمل کې ثابته کړي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووځي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې.
کومه اندېښنه روسیا د دې څخه لري دا باید دوی خپله ووایي چې ولې د دې موجودیت څخه لري.
وایس احمد برمک چې د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی ټاکل شوی وایي چې په دې وزارت کې به جدي اصلاحات رامنځته کوي.
ان شاء الله که ما به زودی از مو دست و پا و از کارکردهایی را که پیش روی داریم از اجراتش به شما و به تمام همتنان ما گزارش.
د ملي ثبات ټولنې په نوم مشرانو په لوګر کې په یو غونډه کې یو شمېر سیاسي ډلې په هیواد کې بې اتفاقیو ته په لمن وهلو تورن کړل.
کله چې شخصي ګټې خوندي وي، کله چې قرارداد ترلاسه کوي، کله چې دوی په موقف کې وي، هر څه سم روان دي، اما کله چې نوي بیا وایي چې د پښتنو حق نشته ده، بیا وایي چې هزاره محروم دي، بیا وایي چې تاجک محروم دي.
پاسمه زو نړیوال موضوعات کې اوري چې د هند صدر اعظم د هیواد خپلواکۍ د ایو ایم کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هیواد نن په هر برخه کې دفاع ته چمتو ده. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدلای شئ. د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابولوف وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید ډېر ژر له افغانستان ووځي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرني پوځیان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري. په عین حال کې د امنیتي چارو کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو په ماموریت ویلي دي چې خبرې کېدای شي د هغوی په څرنګوالي، خو په ټوله کې د ځواکونو افغانستان نن یو څه امن کړی دی. نور حال یې د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مهم ګڼي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د هغه سرګندونو په خبرګون کې وکړي چې ویلي دي بهرني پوځیان د افغانستان نه ووځي. ښاغلي آزاد وویل چې د کابلوف سرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
امریکایي ځواکونو موجود افغانستان کې او په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې یو مهم رول دی. یعنی دا د افغان حکومت طرفه امنیتي ستراتیژیک تړونه کې او ټول هغه نړیوال قوانین چې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، او دا چې کوم اندېښنه روسیه د دې څخه لري دا باید دوی خپل ووایي چې ولې د دې موجودیت شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې زمیر کابلوف تیره ورځ له یوې روسي ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش او ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې ماتې خوړلې او باید خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. ښاغلي کابلوف همداراز ویلي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره ستونزه نه لري، خو دوی د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه روسي چارواکي شخصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې سپارل د امریکا د ماتې په معنا بللې او ویلي دي چې جګړه په دې شکل نه ګټل ویل کیږي. نو موري همدارز ویلی چې د امریکا په مجلسونو کې دا مسله توده ده چې افغان جګړه شخصي امنیتی کمپنۍ او ته اسپاری. خو په وینای دا کار ځکه ناکام دی چې خصوصي کمپنۍ د پیسو لپاره جګړه کوي او هر وخت چې وغواړي تیښته کولی شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ماموریت په سرنګوالي خبرې کېدای شي، خو په ټوله کې له افغانستان وتل نویو جګړو ته لار هواروي. د امنیتي چارو کارپوه داود امین ازادي راډیو ته وویل
د امریکا یا د ناتو کوم قوتونه چې د افغانستان د کومک په خاطر راغلي، دوی هم یو څه ستونزې لرلې. موږ دا نه شي کېدای چې روسان اوس ووایي چې باید دوی ووځي او افغانستان ترکې دوی ناکامه دي. نو دا به یو بله جګړه وي چې روسان به په افغانستان کې لکه مخکې شروع کړی شروع کیږي او خپل منافع چې کومې لري دلته، البته هغه منافع په خاطر دوی بیا هم مداخله وکړي.
لدی ورخوا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره روسیا د وسلو او پیسو په همکاري هم تورن ده. بیلابیل سیمایز او افغان چارواکو په وار وار ویلي چې روسیا د افغانستان د شمال په یو شمیر ولایتونو کې د داعش وسلوالو پر ضد طالبان تجهیزوي. که څه هم روسی چارواکو دا نه ده منلي چې وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې، خو ویلي دي چې د افغان سولې لپاره یې له طالبانو سره خبرې کړې او هڅه کوي چې دا خبرې اترې کامیاب شي. بلې نو روسیا
بلی اکرام الله اکرام لتاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان جمهور ریاست د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووزي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې. له دې مخکې هم زمیر کابلوف د افغانستان د روان وضعیت په اړه یو لړ څرګندونه کړي چې افغان چارواکو په وار وار رد کړي دي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي به ډیر ژر اعلان شي. د امریکا دفاع وزیر د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتس د څرګندونو په حواله امریکایي رسنیو نن ویلي دي چې دغه ستراتیژي ډیر نږدې ده چې اعلان شي. خو بیا هم له امنیتي موضوع لري نزو. وایس احمد برمک چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی نومول شوی دی ویلي چې په دې وزارت کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کېدو ته ژمن دی او پرې به نږدې چې پر دې وزارت بودیجه بنده شي. له دې مخکې افغان ولسمشر ویلي وو چې که په دې وزارت کې جدي اصلاحات رامنځته نه شي نو بودیجه به پرې بنده کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د زموږ د بل خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورئ. بلې قدرمن اوریدونکو، داسې ښکاري چې زموږ دغه راپور تر اوسه پورې خپرېدو ته چمتو نه دی. محمد حدیث پردیس د کابل استودیو را سره وصل نه دی، خو په هر صورت تر څو پورې چې دا راپور خپرېدو ته چمتو کیږي له یوې لنډې دمې وروسته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، یوه تخنیکی ستونزه و د ازادي راډیو د خبریال راپور ته سوچ چمتو کیږي یوه بله موضوع راخلو. د ملي ثبات ټولنې مشرانو په هغه غونډه کې چې په لوګر کې جوړه شوې وه اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ډلې او اشخاص په دې هېواد کې د قومي او مذهبي اختلافاتو د رامنځته کولو په فکر کې دي. دوی په ولس غږ وکړ چې خپل یووالی وساتي او د دا ډول حرکتونو په وړاندې یو لاش شي. نجیب الله الخیل نور تفسیر وړاندې کوي.
د ملي ثبات ټولنې مشران وایي په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي ډلې او اشخاص په دې هڅه کې دي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د قومونو ترمنځ سمتي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. تیره ورځ د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په لوګر کې د مشرانو یوې غونډې ته وویل
ځینې سیاسیان مو په دې باندې لګیا دي چې د قومونو ترمنځ نفاق خپروي، کله چې شخصي ګټې خوندي وي، کله چې قرارداد ترلاسه کوي، کله چې زوی په موقف کې وي هر څه سم روان دي، اما کله چې نوي بیا وایي چې د پښتنو حق نشته، بیا وایي چې هزاره محروم دي، بیا وایي چې تاجک محروم دي، بیا وایي چې ازبک محروم دي، په ټوله کې دوی د قوم څخه نه نمایندګي کوي. دوستانو، هم دوی دي چې قومونو ته ستونزې پیدا کړې دي، هم دوی دي چې د قومونو حق خوړلی. په ټوله کې ولس مظلوم ده، ولس یو بل مني.
ضیاءالحق امرخیل د یو شمېر هیوادونو او هغو پورې د تړلو کړیو یادونه وکړه چې د مذهبي اختلافونو د رامنځته کولو په فکر کې دي، خو افغانان به یې دسیسې شنډې کړي.
په اواخرو کې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې مذهبي موضوعاتو ته لمن ووهي، یا د سنی په مقابل کې ودرېږي، سنی د شیعه په مقابل کې ودرېږي. دا د دښمن یو پلان ده، دا پلان زه باور لرم چې په ګډه به موږ تاسو خونسا کړو.
بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایی وایي په هیواد کې یو شمېر مافیایي کړۍ هم چې خپلې ګټې د جګړې په دوام کې ویني په بېلابېلو نومونو د سولې بهیر پر وړاندې ستونزې جوړوي.
یو ثبات هغه چا ګډوډ کړی دی چې هغوی اصلا خپلې ګټې په جنگ کې ویني. چا چې د سولې مخالفت کاو تر هر نوم لاندې چې کاو، دلته په نتیجه کې بي ثباتي راځي. هغه خطرناکې فاسدي مافیایي کړۍ دي چې د هغو ګټې هم بلاخره د جنگ سره تړلې دي، ځکه په ګډوډۍ کې هغه بي ثباتي کې جال کولای شي، تزویر کولای شي، هر لوبه کولای شي دغه مافیایي کړۍ.
د لوګر یو تن اوسیدونکي وزیر خان احمدزی په دې غونډه کې ویل یو شمېر ډلې او سیاسي ګوندونه د دې پر ځای چې د خپلو کړندودونو په رڼا کې ولس او قومونه یووالي ته راوبولي او په هیواد کې سولې او پرمختګ ته وهڅوي، ځینو اختلافونو ته په لمن وهلو او د شخصي ګټو په پیدا کولو لګیا دي. وزیر خان احمدزی وایي هغه ګوندونه چې په دې وروستیو کې جوړ شوي اکثره پکې ځوانان راټول شوي او خلک یې ولس او هیواد ته پر ژمنتیا ډېر باور کوي.
او سم د افغانستان اقتصادي خبرونه له مرضیه احمد څخه اورو.
د لومړي ځل لپاره په هرات کې د زعفرانو د کیفیت تثبیتولو لابراتوار ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس سعد خطیبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه لابراتوار په هرات کې د زعفرانو په صادراتو کې ستره مرسته کوي او له دې وروسته به له افغانستان څخه په زیات اندازه زعفران بهر ته صادر شي. نوموړی وایي د زعفرانو د کیفیت تثبیتولو لابراتوار د بیولوژیکي او فزیکي ازمایښت وړتیا لري. په هرات کې د زعفرانو د کیفیت تثبیتولو لابراتوار د کرنې او مالدارۍ وزارت په همکارۍ جوړ شوی دی. له دې مخکې په دغه ولایت او ځینو نورو ولایتونو کې د زعفرانو صادرات د لابراتواري تصدیق پاڼې له امله ځنډیدل. د کندز له شیرخان بندر څخه د افغانستان صادراتي توکي ډیر کم بهر ته ترانزیت کیږي. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته ویل چې له دغې لارې په ورځ کې 80% پاکستانی او ایراني صادراتي توکي د مرکزي اسیا هیوادونو ته ترانزیت کیږي. نوموړی وایي چې د دغې لارې ډیره ګټه پاکستان او ایران ته رسیږي. ښاغلی وحدت له افغان سوداګرو غواړي چې بهرنۍ هیوادونو ته د افغانستان د صادراتي توکو تولیدات زیات کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,710 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 960 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,600 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 22 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
له ازادي رادیو د ازادي رادیو لپی یو استډیو د غرمنی خبری مجله او یو سمې وسمه ایزو نړیوال موضوع راخلو. نن د هند خپلواکي او یوم انکلیزه د پرون د پاکستان د تاسیس جشن، د تاسیس خپلواکي او یوم انکلیزه په جشنونو او د یو لړ مراسمو سره ولمنځل شو. د هند صدر اعظم وایي چې هیواد له بهر د هر راز مداخلې د مخنیوي وسیله لري. د پاکستان د پوز مشر هم د خپل هیواد انکلیزه د ورځ په ویاړ امنیتي موضوعات ته اشاره کړې ده. د موضوع احمد شیبر تعقیب کړی د دلته په سټوډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، د هند صدر اعظم نریندرا مودی څه ویلی دی؟
نوري صاحب، د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې هند له هر هغه چا دفاع کولی شي چې د هند پر ضد هڅه کوي. مودی په نوې ډیلی کې د زرګونو کسانو غونډې ته دا خبره هم وکړه چې امنیت ته لومړیتوب ورکوي او هند د سمندر له لارې، د هوا له لارې او د مځکې له لارې د بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. نوري صاحب مودی زیاته کړه چې هر راز سایبر بریدونو مخ هم هند نیولی شي.
د هند صدر اعظم تر څه پورې د خپلو سرحدونو د دفاع خبره وکړه؟
له نژدې درې میاشتو را په دې خوا له چین سره د همالیا په ستراتیژیک سرحدي سیمه کې د هند او چین اړیکې خړ پړ شوې دي او د دواړو لوریو پوځیان یو ډول په تیارسۍ حالت کې دي. د هند د اروناچل پرادیش ایالت پر سر په 1928 کال کې د هند او چین ترمنځ جګړه هم شوې وه. البته د هند ستونزه له چین سره دومره ستره نه ده لکه له پاکستان سره چې دغه هیواد کوم مشکل لري. له 1928 کال را په دې خوا چین او پاکستان سره بیل شوي دي، د کشمیر پر سر لانجه لري او هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې ترهګر هڅوي چې پر هندي ځواکونو بریدونه وکړي.
پرون په پاکستان کې له هند د بیلتون ورځ وه، په دې معنی چې کله چې له برتانوي هند له برتانیا څخه جلا شو په دوو ډلو وویشل شو، پاکستان هم جوړ شو او پاکستان هم خپلواکي اعلان کړه. پاکستاني چارواکو هم پرون یو لړ څرګندونې کړي، دوی څه ویلي؟
بله، په پاکستان کې د دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې موږ په پاکستان کې هر تروریست تعقیبوو او په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. جنرال باجوه دا خبر هم وکړه چې په تیره کې پاکستان ځینې تیروتنې کړي، خو اوس د اساسي قانون له اصولو سره سم د پرمختګ په لور روان دی.
د پاکستان د خپلواکۍ ورځ له یو لړ چاودنو سره ملګری و. نن له هند د کومې پیښې راپور ورکړ شوی کنه؟
نوري صاحب، تر دې دمه په هند کې وضعیت آرام دی، خو په پاکستان کې چې پرون د بلوچستان په هرانی سیمه کې کومه چاودنه وشوه، شپږ عسکر پکې ووژل شول او دوه ټپیان شول. دا چاودنه د پوځ په وینا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د جشن د ګډوډولو لپاره شوې ده. د بلوچانو د خپلواکۍ غورځنګ د دې چاودنې مسؤلیت منلی. البته په پاکستان کې سیاسي وضعیت هم کړکېچن دی. د سر اعظم نواز شریف له ګوښه کېدو وروسته انتقالي اداره چارې مخ ته وړي. شریف هڅه کوي چې پوځي واک په دغه هیواد کې کمزور کړي، خو د دغه هیواد بل مهم سیاسي ګوند پیپلز ورسره ډیر همکاري نه کوي، اما بیا هم سیاسي حالات یو ډول ترنګل ښکاري.
بلې، احمد شبر، تاسو نه مننه چې د هند او پاکستان د خپلواکۍ د اویومې کلیزې په تیر بیا نن د هند د خپلواکۍ د اویومې کلیزې په مناسبت د هند صدر اعظم د وروستۍ وینا مهم ټکي مو واورېدل، او دواړو هیوادونو مشرانو چې دغو د خپلواکۍ په دې ورځو د لمانځلو په اترس کې کړې وې، په دې اړه مو اورېدونکو ته معلومات ورکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او تپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه صفحه اوریدل شي. مخکمو د راپور یادونه کړې وه چې د کورونا چارو وزارت کې د اصلاحاتو په موضوع څرخېده. وایس احمد برمک چې نوې د افغانستان د کورونا چارو وزارت لپاره ټاکل شوی دی، وایي چې په دې وزارت کې به جدي اصلاحات رامنځته کوي. په دې وزارت کې د اصلاحاتو خبره له ډېرې مودې وروسته کېږي، خو په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې په دې وزارت کې جدي اصلاحات رامنځته نه شي نو په دې وزارت به بودیجه بند کړي. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په ټول توان به د پولیسو پلیکو کې د فساد د لمنځوړلو او د اصلاحاتو د رامنځته کولو په برخه کې اقدامات وکړي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خبره به هغه ځای ته ونه رسیږي چې د فساد او نه اصلاحاتو له کبله دې پرې بودیجه بند شي.
انشاءالله برنامه‌ای که ما داریم و آنچه که ما طرح و برنامه‌ریزی کردیم و رهبری جدید وزارت امور داخله گپ تا او سرحد نمی‌رسه. انشاءالله که ما به زودی از امو دستاوردها و از کارکردهایی که پیش روی داریم از اجراتش به شما و به تمام هموطنان ما گزارش می‌دهیم.
خاغلی دانش همدار از ویل چې د فساد د مخنیوي او همدار از د اصلاحاتو د رامنځته کولو په برخه کې ګڼ پروګرامونه لري، خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دغه پروګرامونه به کله شروع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوی نوماند وایس احمد برمک د معرفي په غونډه کې ویل که په وزارت کې اصلاحات رامنځته نشي نو بودیجه به ورنه کړي. خاغلی غنی همدار از ویل هغوی چې د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو مخنیوي کوي د واضح پیغام داده که په دغه وزارت کې اصلاحات را منځته نشي نو بودیجه نه ورکوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو اوري اوسم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو.
کابل چاپ پرسپانو په خپل نننۍ غنو کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان د شمال پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړی دي. ملیان من خپلواکي اورسپانې خپل سر مقاله په دې پښتنه پیل کړی ده، ولې په شمال کې د ترهګرو مرکزونه نه ځپل کیږي. په سر مقاله کې راغلی ویل کیږي چې د میرزا ولنګ د ربرته افغان ځواکونو نیولې او ترهګر ورنه په شا شوې دي. د سر مقاله لیکوال لیکلي باید د ترهګرو مرکز زونه چې په امنو سیمو بدل شوی و زپل شي، کنه نو د د په باور ک میرزا ولنګ د ترهګر لشتون پاک هم شي د فاریاب او پټوله کې د شمال سونځ نه حل کیږي. امنیتی ځواکونه باید د میرزا ولنګ تر آزادولو وروسته هم خپل عملیات ته دوام ورکړي او په ټنځایونه لمنځه یوسي، ځکه کدا سی ونه شي په شمال کې به د ترهګر غواخونه د غشان دوام وکړي. هیوا دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مخاله کې لیکلي په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې د ترهګرو د حملو شدت د دې ښکارندوی کوي چې د دولت وسلوال مخالفین د بهرنیو استخباراتو سره په همکارۍ هڅه کوي چې د ځینو ولایتونو او ولسوالیو په نیولو سره خپل ځان پیاوړی کړي. په سر مخاله کې راغلي دا په داسې حال کې چې د امریکا فشارونه پر پاکستان زیات شوي او هغه هیواد له ترهګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه د نړیوالو تر شدید فشار لاندې دی.
د زړه د ناروغۍ د تشخیص په اړه په بریتانیا کې نوې څېړنې شوې دي. اسمت سروان ته به وښو.
په بریتانیا کې تازه څېړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخه نیولې ده. حاضر دمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کیدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کیدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
د روغتیا په اړه نور معلومات د ازادي رادیو په ځانګړي د روغتیا خبرونه کې چې څو شپې وروسته خبريږي او ریدلای شي، خو اوس به د زابل د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورو.
نوم یې شمزلا ده او د زابل ولایت مرکز کلات اوسیدونکی یم. زابل چې ته د زیاتو ستونزو سره مخ ته که امنیتي وضعیت که د سیاحت امنیت په وضعیت کې او که ښاروالي زه احمد الله زابل ولایت مرکز اوسیدونکی یم. کټک د کلي نو دلته خلک ډېر بیکاري غربت په فکر کې ژوند کوي. مخکې ما ولا خپل ښه کاروبار د تجارت او زمینداریم ښه کاروبار شو، وضعیت ډېر ښه و. اوس دا اوس حالات ښه کاروبار ډېر ځای په سوی دی.
زما نوم احسان الله دی، د زابل ولایت د سوری ولسوالي اوسیدونکی یم. په سوری ولسوالي کې د مشکلات په اړه خبرې درته کوم. په سوری ولسوالي کې د معارف د خوا څخه مکتب ډېر کمزوری دی او وری تعمیر او کتابونه کرتاسیا شی هم نه لري، ځکه وری معلمان هم کمزوری دي، لیسانسه نشته نو درسونه هم کمزوری دي.
زما نوم حیات الله جهانی، د زابل ولایت مرکز کلات اوسیدونکی یم. په زابل ولایت کې ډېر خاص مشکلات دي، هغه د زابل د خلکو ګټ شتون دي. زابل په ښار کې داخلي ښار کې خلک چې دي ډېر بیکار دي، خلک نشي توکو باندې خپل خلک داسې پروژې داسې کار شروالي د خپل خیا داسې نور مشتات خاص خدای ته کارونه نه دي پیدا شوی، ترڅو د خلک نشي توکو خلک بیکاري خلک د خارج د تګ خدای راوګرځي.
د زابل مې نوم صدیق الله ده، د سینا
خانه قصیدون کیم کاربر نشده و صدقه خونه ده خلک پخوا تو که پلش پیسو باندې خلک نه تو کی خوشده کاربر بس دغونه گزاره کی اسی خونه خلک پلش پیسو کی نه کی کاربر خوشده دغونه بس گزاره کار کوي بیا کارسته کار کوي بیا کار پیدا کیږي کارسته
د کابل د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم د دوی شکایتونه اوریدلي وي او د دوی د ستونزو د هواري لپاره مټې راونغاړي. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. اوس یو ځل بیا رضوان مراد ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
راپور نوې د بلخ د والی اتانور د کسانو او د دې ولایت د ولایت شورا دی غړي آصف مومند ترمنس درامسته شوې شخړې په نتیجه کې دوه کسان وشل شوي او دوه نور شو بل دي. د بلخ د ولایت شورا یو غړي چې د والی اتانور له سخت منتقدانو څخه د 13 شپه د مزار شریف په هوایي ډګر د والی اتانور د کسانو لخوا بیول شوی او ورسته بیا ملي امنیت ته سپارل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت نوی رهبری وای د فساد سره جدي مبارزه د دوی په لومړیتوبونو کې د پدې تړاو یو لړ پروګرامونه هم جوړ کړی چې په پلي کېدو سره به په دې وزارت کې د فساد کچه راټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی ویلي دي کچیرته په دې وزارت کې فساد مخاونني ولشي نو د بودیجه په قطع کړي. د جوجان ولایت په خوشتي په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سرګروپ نور الحق چې په جابر مشهور د خپلو کسانو رخوا وشل شوی دی. غور چارواکی وایي د هغې پیښې په اړه څېړنه پیل کړي چې یو موټر سایکل سپرو وسلوالو په غور کې د یوې مرستندوی ادارې درې کارکوونکي په ډزو وژلې دي. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي په څو ساعتونو کې له اډومي موافقې ووځي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوې بمي چاودنه کې شپږ ملیشه سرتیري وشل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کوټې د دولتي ملیشو ویان ویلي چې چاودنه درنه وه او د ملیشه سرتیرو موټر یې په بشپړه توګه له منځه وړی دی. او د شمالي کوریا مشر خپل پوست ته نن د تیارسۍ امر وکړ خو ویلي دي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګوام ټاپو باندې د هر ډول راکټي برید احتمال ځنډوي.
یا د ژوند شتمنی
سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو دادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه روی واکسین پولیو یا بیماری پولیو صحبت میکنیم چون این هفته تطبیق واکسین پولیوز و از طریق امی رادیو از تمام خانواده ها میخواییم تا اطفال زیر سن 5 سالشان را در برابر از این واکسین حتما در برابر از این مرض حتما واکسین کنن. در این برنامه دکتر صاحب میوند احمدزه مسئول برنامه های پولیوی وزارت صحت عامه هم با ما هستن تا در این مورد صحبت کنن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشون در این مورد آغاز کنن گزارش که در این مورد مرض پولیو تهیه شده با هم یک جا میشنویم. کمپاین واکسین محو پولیو در حالی از سوی وزارت صحت عامه افغانستان آغاز گردید که از آغاز سال جاری میلادی تا حالا 6 واقعه مثبت آن در افغانستان ثبت شده است. مقامات وزارت صحت عامه میگویند 2 واقعه آن در ولایت قندهار، 2 در هلمند، 1 در قندوز و 1 واقعه دیگر آن در زابل ثبت گردیده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در مراسم آغاز این کمپاین در کابل گفت واکسین ضد پولیو به همکاری رؤسای قومی و علمای دینی در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد.
اگانه چالشی که فعلا پیش روی ما مانده در حدود 85 تا 90 هزار طفل است که هم در دو ولایت هلمند و قندهار است. تا زمانی که ما به 85 هزار طفل رسیدگی نتانیم این صادقانه میگیم برتان که پولیو را توقف داده نخواهیم توانست.
مقامات وزارت صحت عامه میگویند این کمپاین 3 روز ادامه می‌یابد و بالای 9.9 میلیون طفل زیر سن 5 سال در سراسر این کشور تطبیق می‌گردد. به گفته مسئولان این وزارت پولیو ویروس فلج کننده است که تداوی ندارد اما با تطبیق واکسین از آن جلوگیری می‌شود. بر اساس معلومات مقامات این وزارت در هنگام تطبیق این کمپاین برای 8.7 میلیون طفل زیر 6 سال ویتامین A به خاطر تقویت بدن و معافیت در برابر برخی امراض نیز داده می‌شود. در این حال دکتر پاتا نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان در این مراسم با ادامه همکاری این سازمان در بخش صحت تاکید کرد.
However,
با این همه نگرانی از افزایش واقعات پولیو در سرحدات به دلیل رفت و آمد و بیشتر شدن مهاجرت ها در ولایت جنوبی افغانستان وجود دارد. 2 تا 5 واقع در هلمند، کندهار و زابل دیده شده و ما همکاری های خود را در بخش محوی پولیو ادامه می دهیم.
اما مقامات وزارت صحت عامه میگویند آنان خدماتشان را در مناطق سرحدی افغانستان بیشتر میسازند. افغانستان، نایجیریا و پاکستان 3 کشوری‌اند که تا هنوز نیز پولیو کودکان را در آنجاها تهدید میکند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان از تمام خانواده‌ها، علمای دینی و سران قومی خواستند تا در بخش تطبیق واکسن پولیو که سبب فلج دائمی کودکان میشود همکاری کنند.
خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا درباره پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بدین؟ بفرمایید.
تشکر از شما. اصلا پولیو یک مرض ساری است. ساری به این معنی که از یک نفر به دیگر نفر میره و اکثرا اطفال زیر 5 ساله مصاب میکنه. اطفالی که به این مرض مصاب میشه یا عضو یک بدن از کار میبره، یعنی فلج میشه و یا هم زندگی خود از دست میده،
یعنی باعث مرگشون میشه. دکتر صاحب، ای که گفتین انتقال میکنه از یک طفل به طفل، می طریقه انتقال از یک طفل به طفل دیگه چطور است؟
اصلا پولیو توسط یک ویروس به میان میاد و این ویروس از رای مواد غایطه از یک شخص به دیگر شخص سرایت میکنه. طفلی که به پولیو مصاب باشه یا هر شخصی که در امای خود ویروس پولیو داشته باشه، این ویروس به محیط اترا میکنه. وقتی که این مواد قطعی نوشیدنی و یا مواد غذایی به تماس بیاید، در اون صورت به بدن دیگه انسان میره و به این صورت انسان دوم مصاب میسازه.
یعنی فقط از طریق مواد غایطه است؟
بله.
دیگه از طریق انتقال خونی که پای دیگه نبرن؟
نه خیر، دیگه انتقال نمی.
دکتر صاحب، بزرگ سالا هم به این مصاب میشن؟
بزرگ سالا هم امکان مصاب شدن داره، اما در سالای اواخر ما هیچ واقعی که در بزرگ سالا ندیدیم. یگانه یک واقعه بود که بیشتر از یک طفلی که بیشتر از 5 سال عمر داشت، یعنی عمرش 8 سال بود، فقط یک واقعه را ما در این سالا تثبیت کردیم در 10 سالی گذشته. دیگه تمامی اطفالی که به پولیو مصاب شده عمرشان کمتر از 5 سال است. علتی از این است که اکثریت او اطفال که اکثریت همی کاهلان که عمرش زیاد هستن و یا واکسین پولیو را گرفته و یا کدام وقت ویروس پولیو به بدنش داخل شده و از سبب او ویروس معافیت بدنش قوی تر شده. و همچنان وقتی که معافیت بدن قوی باشه، پولیو به آسانی کس مصاب کرده نمیتونه.
یعنی بدون واکسین هم کسی واکسین نشده باشه، ایت امکان سرایتش او خود 100% است؟ یعنی ایت نیست که مثلا واکسین هم نشده باشه و این میکروب هم نگیره؟
فرضاً یک نفر اگر واکسین شده باشه خب معافیت میگیره. یک نفر اگر میکروب بگیره هم معافیت گرفته میتونه. و یک نفر اگر واکسین هم نگیره و میکروب هم نگیره و بدن به صورت عمومی معافیت بدنش خوب باشه، با پولیو به آسانی مصاب نمیشه.
دکتر صاحب، می دوره کمپاین پولیو که همیشه آغاز میشه، البته سال 4 بار تقریبا از طریق وزارت صحت عامه راه‌اندازی میشه، یعنی هر بار سوال ما بدن مطرح میکنم. شنونده ما غزنیوال از ولایت غزنی روی خط هستن. سلام علیکم غزنیوال صاحب.
و علیکم السلام با دکتر صاحب، برای شما تقدیم. جناب دکتر صاحب، خاطرم ما یک دختری بیادر دارید که او فقط اینو حال سیل نفسه، یعنی استخوان سینه ایش اموت بار آمادگی است دیگه. باز مردم قسم قسم برات میگه که این چی شده و چی شده دیگه. اکثر سن هیچ هم یک چیزی نداره، پیسه هم نداره که علاجش بکنه. دکتر صاحب کدام علاجی داره؟ یعنی
چی شده گفتین؟ چند سال است اموج صدایتان قطع شد طفلک؟
6 سال است دختر است و امی سینه ایش کمک اموت بار آمده. مردم دکتر برش میگه که ی جور میشه خود اما که پیسه کار داره دیگه. باز اول نمپوم که مرضیش چی است، بخاطر چی هم شده و دیگه دفتر سبب علاجش میشه؟
شما کدام سوال نداریم؟
نه خیر، نه سوال نداریم. اصلا ایتو است که چون ما در برنامه پولیو صحبت میکنیم، میشه در ای باره چیزی که شما گفتین، یعنی ما برشان در طبابت کیفوزیس میگن وقتی کسی نیش برآمدگی داشته باشه،
شاید ذاتن باشه از
بله. ذاتن هم می باشه. یک چیزی در این صورت که از اولین گپی که از باید با یک دکتر متخصص ارتوپیدی برده شوه تا او ببینه و علتش معلوم کنه. در بعضی حالات اگر سبب کمبود ویتامین دی سینه برآمدگی داشته باشه، در او صورت علاجش میشه و در صورتی که از پیدایشی باشه، در او صورت هم با وجود از اینکه علاج خود از این نمیشه، اما چون این دیگه امراض سینه و دیگه چیزا رو به میان میاره، از او کم از کم جلوگیری شده میتونه.
یعنی باید اصلا مراجعه
کنه به دکتر ارتوپیدی و او بعد از او برشان هدایت میده که در کدام دکترا دیگه بره.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه مریخ هستن. وطن دوست صاحب هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم خورجان. سلام 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 خداری و کابل من بزای که او پیش من تر اغلی و چه آیا تلویخ چیز پینزه دیرسو کلوز عمر سره بود اغی دا یوی خطا مخ و داخل و سرکاگز بول بس یو ناسی اگه دام دا پولی مرازه و کدا چیش مرازه.
سوال چونه گرفتین دکتر سه؟
بله.
تشکر وطن دوستای بشنوین از طریق رادیو دکتر سه به شما معلومات میتن بفرمایید.
گوری ساری پدی معنا چې دی یو انسان بل انسان سرایت کوي دی پولیو سرایت دی د غایته مواد د لارې صورت نسی، یعنی غایته کله سی یو پولیو اخته ماشوم خپل غایته مواد ترا کی بیا دی هغه خړو یو بو سرسیدونو په واسطه باندې استعمالی کې په تماس کې راسي، نو د هغوی بدن ته هم ویروس داخليږي او هغه هم پولیو باندې اخته کېدو چانس پیدا کوي. همدارنګه تاسو ویل چې 15 کلن یا 40 کلن کس یو طرفی فلج دی، اصلا پولیو داسې نه. پولیو معمولا یو طرف فلج کوي، یعنی مطلب یو په خف فلج کوي یا یو لاس فلج کوي. دا یو مکمل طرف یعنی لاس او په خا مربوطه چې فلجی دا اصلا دی نورو امراضو د کبله کم چې په پاخه عمر کې کیږي مونږ ورته دماغي سکتا وي دغه په وجه باندې کیږي. نو هر د فلج مرض ته دغه پولیو نه دی. په سکه کال یوازې ماشومانو کې مونږ د پولیو د 1300 شاوخوا کې پیلس پیخ حساب کړی، د فلج 1300 پیخ مونږ ثبت کړی. هم دغه 1300 پیخ نه یوازې شپږ پولیو وي، مطلب دا چې د فلج نور اسباب هم ستا یوازې پولیو سبب نه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما توخی از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام. طول مختصا محترم دکتر صاحب و طول اوریدون و استرامات کنیم.
سلام خدمت شما هم توخی صاحب. بفرمین
منن محترم دکتر صاحب بخنیدات خسنه به کلسی سنگ استخبار بید او زه زابل په ولایت کې د ارغنداب پول اسوالي کې د زیارت په کلي کې د پولیو یوه واقعه مثبت ښکاره شوه. په دې سیمې او د دې وطن خلک حال دا ده چې هغوی ته یې واکسین هم تطبیق کړی و، ټولې دورې یې سام کړي وې. برحاله هغه پر هغه سربېره دا مرض تېر شو، نو آیا دا واکسین سره دا کیسه هم شته چې سړی تطبیق کړي بیا دا مرض وپېښېږي، او کپته واکسین کې دا چې شان څه هغه پرکار نور کوي نیمګړی دی څه سبب ده؟ او بل د لویان ځان نور خوایي یا فلج خوایي او د کوچنیانو پولیو د مرض په دې تر مابین څه توپیر ده؟
تشکر توخی صاحب سلامت باشین. دکتر صاحب بفرمایید.
خم ډیره مننه وروره. خیر وسی. اصلا دغه کومه پیښه چې مونږ په ارغنداب کې ثبت کړی د زیارت په کلی کې د ابتدایي راپورونو په اساس باندې څو ځله د پولیو واکسین اغستې ده، او مونږ د تحقیق لپاره د کابل نیو ټیم لیږلې ده. هغوی فعلانه هم د ارغنداب په ولسوالۍ کې دي او همدغه څېړنه کوي چې څه کمی او کاستي و دلته چې دغه ماشوم په پولیو باندې اخته شوی دی. نو انشاءالله چې کله څېړنې پای ته ورسیږي زه به تاسو ته پوره جواب ویلی سم. تاسو که د مونږ د پولیو دا د فیسبوک پاڼه تعقیبوئ نو پاغې کې تاسو ته به انشاءالله پوره جواب ورسي. اما یو خبره دا وکړم چې سره د دې چې خلک واکسین اخلي بیا هم د پولیو باندې اخته کېدو چانس په همدغې خاطر باندې موږ بار بار ویو چې د پولیو د واکسین ساتکې باید په هر کمپاین کې ورکړل شي، هر ځلې ورکړل شي، یعنی په دې معنا چې بار بار دغه واکسین اخیستل په کار دي تر څو یو ماشوم په بشپړه توګه باندې پولیو نه محفوظ شي.
یک سوال شان ماندنی بله. امی قاری صاحب پشتون رو میگیریم باز یک جا جواب میدیم. بله سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشتنی دا خور سلامونه تاست ورانی کام دا زادی رادیو تول کار کون کار دون که تاست تاست و نیلمت سلامونه ورانی کام محمدی صاحب تا واقعا سموزون مو تاکلی دا وشه سلیم رئیس سلیم انشاءالله و تعالی بایدیو که چیمون پشتون جنیم و کبده جواب را که اولا پسن خمی داره چه دا پولیو اصلا څو قسمه ده، یعنی پر څو قسمه تقسیم ده، څو نوع ده. معنا دا چې یو رقم پولیو ده چې مقصد انسان پلچ وي، په لویوالي کې هم وي، په کوچنوالي کې هم وي، هغه د موږ د دمو دواو د تعویزو د دې په حساب باندې ملایان ورته راولو یا ډاکتر علاج کوي. داسې خبره ده، څوک وایي دا د دې مسله ده، څوک وایي دا د شاپیري مسله ده. داسې خبره یو خو دا قسم دی. او بله پوښتنه مې دا ده کچیری کوچنی د مور پنس کی او د مور پنس کی هم پولیو وهنه شي کنه شي والی، او دا پولیو ککر په فرضن کلویانو ته پیدا کیږي په کم شنتور پیدا کیږي د لویانو ته، او دولت په دغه باره کې څومره آگاهي و خلکو ته ورکړی ده. موږ خو په قراو قصباتو کې اوسېږو، بې سواده خلک به مشکل ډېر دي. د واکسین په اصلا د واکسین په فضیلت هم نه دي خبر، د واکسین په نویت هم نه دي خبر. دولت په دغه عرصه کې څومره آگاهي و خلکو ته ورکړی، وګر چې موږ علما مسؤلیت لرو، رسنۍ هم مسؤلیت لري، اما دولت شاید تر موږ ډېر مسؤلیت ولري.
تشکر بسیار زیاد. پشتون صاحب از طریق رادیو بشنوید. دکتر صاحب با شما صحبت میکنن. دکتر صاحب اول ما سوال باقی مونده چی را بگیم؟ توخی صاحب بله، بعد از او به سوال از اینا میاییم.
توخی صاحب تاسو دویم سوال پا جواب که باید دویم چی دغه کوم چې تاسو ویل چې فلج ټول فلجونه آیا دغه د پولیو په شکل باندې دی او کنه؟ نه، ټول فلجونه پولیو نه دی. هغه فلجونه چې په کاهلانو کې پیدا کیږي هغه معمولا پولیو نه دی. پولیو صرف اکثریت وخت په صرف د 15 کال کم ماشومانو کې پیدا کیږي. د قاری صاحب د یوسف پښتون صاحب سوال تر ازمه
دا پولیو څول
ډول ده. اصلا د پښتون صاحب مطلب ما چې د هغه نه واغسته، اصلا د پولیو پښتنه نه کول، اصلا د فلج پښتنه کول. فلج په څو ډوله ده؟ نو دغه فلج چې دی، د پولیو فلج جدا دی، د نور امراضو د کبله چې کوم فلج پیدا کیږي هغه جدا دی. یعنی یو رقم فلج تاسو ګوري چې کله ماشومانو کې پیدا کیږي یا لویانو کې پیدا کیږي، د بدن غړي شخي سختي، نو هغه شخواله سي هغه خو په هیڅ صورت باندې پولیو نه دی. اما کوم نرم فلجونه سي او معمولا یو طرف یخته کړي، یعنی یو پخا یا یو لاس یخته کړي او نرم فلجي، په دې کې د پولیو امکانات دي چې دا شاید پولیو وسیږي. اما موږ تر هغه وخته پورې چې لابراتوار کې تشخیص نه سوی موږ پولیو ورته نه سوی لږ ځکه بیا تکراروم، اتلس سو پی کې د فلج موږ ثبت کړی، یوازې شپږ پولیو وي. خو پولیو هغه فلج دی چې د مخنیوي کې دی، په دې خاطر موږ دې ډول فلج ته ډیر زیات اهمیت ورکولی سو. یعنی د دماغي سکتې په مقابل کې عموما چې کله ډاکټران توصیه کوي چې تاسو پرهیز وکړئ، خپل وزن نورمال وساتئ، غوړ نه زیات استفاده مکوئ، خپل شکر کنټرول کړئ، هغه د دماغي سکتې د فلج د مخنیوي په خاطر باندې دي. اما د پولیو مخنیوي چې دی، دا د واکسین په واسطه باندې کیږي، چون دا د مخنیوي وړ ده او مخنیوي ډیر په مطمئنه توګه باندې کیږي، چې په دې خاطر په دې باندې لږ څه زیات تاکید کیږي نسبت نورو د فلج نورو اقسامو ته. کوم ماشوم د مور په نس کې نه په دې باندې پولیو امکانات په دې کې نشته. کوم ماشومان چې په ولادي شکل فلج پیدا کیږي، دا اکثره د نورو اسبابو د کبله. او آگاهی خو دولت خوشبختانه د پولیو په برخه کې مشخص توګه باندې دی، آگاهی ډیر پراخ پروګرام لري، د مطبوعاتو د لارې، د تلویزیونی او د صوتي مطبوعاتو د لارې، په همدې شکل باندې د علماي کرامو د لارې او د مکاتبو د معلمینو د لارې، د ټولنې د مشرانو د لارې، او په خپله د همدغه واکسیناتورانو د لارې، چې کله چې کور په کور باندې ګرځي، نو د آگاهی بیلابیل پروګرامونه لري. او اوس وخت کې مونږه د دوی لپاره خاص مواد تیار کړی دي چې د دوی سره د یو کتابچې په شکل باندې ورسره، او حتی صوتي مواد هم تیار کړی چې بعضی جینو کې خلک لوستل نسی کولای. نو هغه تاسو کور مخې ته راځي، د کور مخې ته راځي، اما هغه تاسو ته همدغه صوتي کتاب چې دا چالانې، او په دې کې تاسو سماغه د پولیو پاک لبانې ضروري میسجونه چې دی ویل کېږي.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما عبدالستار آخوندزاده از بالا مرغاب بر روی خط هستند. آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم شیر محترم. سلام علیکم خود شما و دکتر صاحب محترم.
بسیار زد خوش آمدین آخوندزاده صاحب. بخیرم از کدام فضای ازاد صحبت میکنین، بفرمایین سوالاتتون رو بگوین.
بله سوال ما دکتر صاحبی هست. چند سال میشه که میواکسین حالا تطبیق میشه، ولی پیش از اینکه واکسین به افغانستان وجود نداشتن بازی وقت واقعات فلک چقدر بود سالانه با ولی حالی که واکسین تطبیق میشه چقدر خواهیش گرفته؟ یعنی میره اگر جواب به تخیر میره کنم.
تشکر آخوندزاده صاحب، سلامت باشید.
اخوندزاده صاحب، وقتی که در افغانستان واکسین تطبیق نمی شد، در وقت ما ارقام دقیق پولیو را نداشتیم. از روزی که واکسین تطبیق میشه، باز در سال اگر ما از سال 2000 به این سو بگیریم، در سال 2000 ما بیشتر از 198 واقعه داشتیم، در 198 واقعه در سال 2000 در افغانستان داشتیم. یعنی وقتی بود که نو واکسین آغاز شده بود و در عین حال این وقتی بود که سیستم کشف واقعات ما به این اندازه قوی نبود مثل که امروز است. امروز هر جایی که فلج پیدا شد، خوشبختانه ما صلاحیت از این را داریم که فلج پیدا کنیم، یعنی ارقام دقیق با وجود نه. اما فعلا همین شش واقعه که در افغانستان است، این کمترین است، کمترین است به نظر ما، با وجود از این که در سال 2004 ما فقط 4 واقعه را ثبت کرده بودیم. اما بازم میگم سیستم کشف واقعات در اون وقت قدر بسیار ایتو بسیار به سطح نبود که امروز است.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما از ولایت هلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام خواهی عزیز، جمع به شما و به دکتر صاحب عزیز.
سلام به شما هم، بفرمایید.
از دکتر صاحب یه سوال داشتیم. خب که تو منطقه ما اینجا هلمند بعضی از ملاها مثلا میگن که این واکسین خوب نیست، افرادی که مثلا واکسین بچه هایی که واکسین میدن خوب نیست، این به مرور زمان برای اونا خطر آفرینه یا اونا را از رج میکنه؟ فقط سوالم همین بود. این واقعا فایده داره یا ضرر هم داره؟
آها میگن در مورد فواید واکسین. به شما تشکر.
بله تشکر قاری صاحب. اصلا واکسین که است، واکسین پولیو هیچ نوع ضرری به عوارض جانبی نداره و فقط فایدهش فقط فایده داره. فایدهش این است که اطفال از پولیو جلوگیری میکنه و یگانه وسیله است که توسط از این ما پولیو را به صورت دائمی و به همیش از بین برده میتونیم. هیچ نوع ناقص در واکسین نیست و در حساب چی که واکسین نقص میکنه، من فقط یک گپ در ایسا میزنم که در تمام کشورهای جهان امی واکسین تطبیق میگرده. در تمام کشورهای اسلامی امی واکسینی که ما استعمال میکنیم امی واکسین استعمال میشه. در سعودی عربستان از این کمپانی که سعودی عربستان واکسین میگیره، از این کمپانی ما واکسین میگیریم. یعنی یک چیزی هست که هیچ نقص نداره. در تمام در امریکا می تطبیق شده، در انگلستان می تطبیق شده، در سعودی می تطبیق میشه فعلا. در
تشکر دکتر صاحب. برادر ما حشمت الله از مزار شریف روی خط هستن. بله سلام علیکم حشمت الله جان.
سلام علیکم دوستان.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ سوالتون رو بگوین.
تشکر، زنده باشین. سوال من از دکتر صاحب مطرحم است که پولی در افغانستان یا پاکستان ناجریا هید در دیگه کشورها هم شد، دلیلی چیه که دیگه کشورها بکرد که از پولی و دیگه بیشتر خلاص شد که مثلا ناجریا تا پاکستان باقی مونده و دیگه یک انتخاب دیگه از آکسیناتور ندارم که همه یکی کسی دیگه با آکسیناتور درست تلقیق نکنه به هر جایی که هر خریه که میره پایین تر تفل باش از یک کسی شخمن ایمانه که آکسیناتور اینه تنها هم سوال مده کنه.
گرفتن سوال شد؟
بله بله.
تشکر برادر، تشکر، زنده باشین.
خب درباره که چرا در افغانستان و پاکستان ناجریا باقی میمان باقی مانده تالی، اگر ما فقط از افغانستان مشکلات افغانستان رو ببینیم، به خاطر از بین بردن پولیو ما مجبور هستیم که تمام اطفال چند مرتبه واکسین کنیم و تا هیچ جای به ویروس پولیو باقی نمانه. اما ما که ببینیم از وقتی که امی پروگرامای های پولیو در افغانستان شروع شده، هیچ وقت ما تو وقت نداشتیم که در اون وقت تمام کشور آرامی باشه و ما به هر گوشه و کنار کشور در یک وقت برسیم. یعنی اگه ما در هر گوشه و کنار کشور در یک وقت به صورت به 4 و الی 5 کمپاین مسلسل برسیم، انشالله پولیو را از افغانستان از بین میبریم. اما باز هم خطر وجود داره. اگر ما ببینیم در تمام ویروس هایی که در سال 2015 ما داشتیم او را از بین بردیم، اما باز ویروس برای ما از طرف بلوچستان آمد و فعلا امو ویروس هایی هستن که در سال 2016 در سال 2017 از بلوچستان به طرف ما آمده و فعلا ما ابکت موادی میکنم. دوم و موضوع واکسیناتورا که هست، یک چیز بگویم که در افغانستان 70,000 واکسیناتورا در یک وقت کار میکنه. در این میشه بعضی واکسیناتورای باشه که کمی و کاستی داشته باشه. در این حصه جامعه بسیار رول فعال میتونه بازی کنه و همکاری کنه و ما را خبر کنه، کلینیکا را خبر کنه که اینو یک مشکل است ایسا
رسیدگی میشه و مشکل. بله دکتر صاحب، بازم یک دوست دیگه ما محبوب الله از بدخشان روی خط هستند. سلام علیکم برادر.
خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتتون خوبه؟
تشکر، سلامت باشین. بفرمایین سوالتان را بگوین.
تشکر. سوال ما از دکتر صاحب همیست که دکتر صاحب چی فعالیت های را انجام داده و واکسین پولیو در بدخشان با گونه درستش تطبیق نمیشود و علت عوامی در ولایت بدخشان اطفال در بعضی از ولسوالی ها از نبودی واکسین پولیو رنج میبرند و فرد میشوند. امید ما از دکتر سیبانی است که صدای ما را به گوش مسئولین وزارت صحت عامه برسانند. سوال چی فعالیت های را در راستای واکسین پولیو انجام دادن؟ اما خبر سوال داشتم.
زنده باشین برادر.
تشکر، سوالتان به گوش مسئولین رسید، خوشبختانه. و امی فعلا امیالی سبا انشالله از مرکز دو نفر بسیار متخصصین پروگرام در بدخشان میآید و از نزدیک از پروگرام تطبیق واکسین در اوج ارزیابی میکنه و پروگرام میبینه. اگر کدام کمی و کاستی داشته باشه انشالله برشان بررسی میکنه.
آها تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه ماری خط است. بله عبدالکریم جان، بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه. بفرمایید سوالتان رو بگید.
یک زیاد دارم هم یک چیزی یک پایش فازه نیست دکتر خود دوی باره
گفتن که یک تفلک دارن یک دسته یک پایش فازه است. چقدر وقت است تفلتان؟
تقریباً دو سه ماه میشه.
دو سه
ماه؟ بله.
ای که دو سه ماه هست سنشان؟
بله خودشان چهار ساله است.
آها دو سه ماه میشه که فلج شدن؟
بله بله.
تو بالا کدام ماینات؟ تا بال کدام با کدام جای با ماینات و چیز بردین؟
دکتر آب مدرم به سیعت آمار را برده بیم اینا خو یه دام کرده تا خدمه بیتون
دیگه کنم سوال نداری؟
نه خیر، فقط امیره میخواستم که آیا کدام ماینات چیز برشان شده بود یا نی؟
ماینات لابراتوار نشه و خودشانی تا سوی تخذی بود اگه دوان سوی تخذی دارم برشان و دیگه دکتر به شفاخانه برده باید بستر کنید و بزید اقتصاد ما چی نتانستم باید نتانستم برده.
شکر
بیادر عزیز، شما می طفله به شفاخانه دولتی ببرین، انشالله در اوجه هیچ پیسه از شما مصرف نمیشه و خوب رسیدگی برشان میشه. شما فقط طفله به شفاخانه دولتی ببرین، شفاخانه مرکز.
گفتن فکر میکنم طفلک شان سوی تغذیه بدنه.
بله او گفتن که دکترها گفته که سوی تغذیه است، اما چرا فلج شده؟
یا سوی تغذیه دلیلش میباشه که فلج شده؟
سوی تغذیه به ذات خود نمیشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. در پهلوی از اینکه امروز در برنامه وزارت صحت هم داشتن که در پهلوی واکسین تابلت های ویتامینی هم داده میشه، میشه در مورد موثریت از این بگین که بسیاری خانواده ها بفهمن که از من از این تابلت هم استفاده کنن در پلی واکسین.
کمبود ویتامینی در اطفال ممکن است و به این خاطر ما سال دو مرتبه هر شش ماه بعد با اطفال زیر از 6 ماه الی 5 سال کپسول ویتامینی را با واکسین پولیو یک جای میدیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چون در لحظات اخیر برنامه قرار داره، میشه شما یک توصیه در رابطه با واکسین پولیو بر خانواده ها داشته باشین تا دمی هفته که قرار است واکسین فراسر از فردا آغاز شود طفلک های زیر سن 5 سال خود واکسین بکنن؟ بفرمایید.
همی خواهش ما از تمام والدین محترم از خانواده هایی است که این مسئولیت ماست که بر شما واکسینی با کیفیت، واکسینی مؤثر و واکسینی بی ضرر تا دروازه شما برسانیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب میوند احمدزی مسئول برنامه امهای پولیو که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
عدالت اولا فساد سرا مبارزه دا ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمېرې 0999-40-50-40 0999-40-50-50